درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوي فایلم له خبرونو کو. اسلام آباد ویلي چې د هند له لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوي دي او پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا بریدونه جګړه ییز اقدام بللی او ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشتنه سیلانیان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت کې د سه شنبه په ورځ د یو ماین په چاودنه کې و پاکستاني ملیشه سرتیري وژل شوي او ځتنه نور ټپیان شوی. دا پاکستان پاوز پرون په ویلامیا کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالی ډلې بلوچستان د ازادي بخون کې پاوز غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړي. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسې خبرې اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هیلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. دا طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لس ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ریاست د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به با په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلیمتر پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بېلابېلو سیمو کې له 50 تر 50 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو لازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنوی ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماټانو استازي توبې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالی ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ لمخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دوړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي. دوستانو ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. اسلام آباد ویلي چې د هند له لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوي. هند هم د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نښه کړي دي. د اسلام آباد او ډیلي ترمنځ د دې تاوده شوي کړکیچ په اړه به وروستي جزئیات در سره شریکو. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د هغه خبرو جزئیات هم درکو. دا به واوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. یو شمېر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستان نه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا موضوع په یو بل رپورټ کې څېړو. که وخت وو د دې نیم ساعت خبرې مجلې په ترڅ کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دوستانو بیا هم ستړي مشي. اسلام آباد وایي چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې 8 تنه وژل شوي. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف د بریدونه جګړې اقدام بللې دی. ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې په نښه کړي دي. د دواړو اتومي وسلو لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشتنه سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې ثواب ورکړي. پاکستان بیا د اپریل 22مه دې برید کې هر ډول دخالت رد کړی او ویلي دي چې اسناد لري چې هند د پاکستان په وړاندې د برید پلان لري. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف په یوې خبري غونډه کې ویل چې هند په شپږو سیمو کې څلور ځایونه په نښه کړي. هغه زیاته کړه چې د هند په بریدونو کې 8 تنه وژل شوي، 15 تنه ژوبل شوي او 8 تنه هم ندارک دي. د پاکستاني نظامی چارواکي د خبري غونډې له پای ته رسیدو مخکې له پښتنو د ځوابولو پرته ویل پاکستان به د دې برید ځواب ورکړي. هغه د هغه رپورټونو یادونه ونه کړه چې ویل شوي د پاکستان هوایي ځواکونو د هند جنگي الوتکې ناسکوري کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترر په اکس یا پخواني ټویټر کې ویل چې د پاکستان لخوا درې جنگي الوتکې او یوه بې پیلوټ الوتکه ناسکوره شوې. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له اردو ژبو ټلویزیوني شبکو سره په خبرو کې ویلي وو چې په بریدونو کې یوازې ملکی اهداف په نښه شوي. صدر اعظم شاباز شریف د ملي امنیت د کمیټي د بیړنۍ غونډې پلان د نن سهار 10 بجو لپاره جوړ کړی. د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم نواز چې ایالت له هند سره پوله لري په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دلته ټول ښوونځي، کالجونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. پولیس او نورو امنیتی ادارو ته د تیارسی حکم شوه. له رخصتۍ او ډاکټران غوښتل شوي څو خپلو دندو ته ستانه شي. پاکستان د لاهور او اسلام آباد د هوایي ډګرونو ټولې الوتنې او فعالیتونه د 48 ساعتونو لپاره ځنډولي او د لاهور هوایي ډګر تخلیه شوی. د هند پوست په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی ځواکونو نه هاته په نښه کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د هند وسلوالو ځواکونو د عملیات پیل کړي او د پاکستان او د پاکستان تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر سیمه کې ترهګریزې زیربناوي په نښه کړي دي. هغه ځایونه چې له هماغه سیمې د هند پر وړاندې د دوی په وینا ترهګریز بریدونه تنظیم شوي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د هند اقدامات متمرکز او سنجول شوي وو او د پاکستان هیڅ نظامي تاسیساتي نه دي په نښه کړي. د روټرز خبري اژانس او د پاکستانی ټلویزیونی شبکې د ریپورټونو لمخې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د مسافرآباد ښار شاوخوا غرنیو سیمو او نورو برخو کې د ګڼو چاودنو غږونه اوریدل شوي. همداراز یو راکټ د لاهور ښار ته نږدې په یوه سیمه کې لګیدلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دغه برید په اړه ورته معلومات ورکړل شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دا شخړه به زر پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دغه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو هیوادونو یې وغوښتي چې زغم وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار او د استخباراتو د ادارې له مشر ډګر جنرال اسیم ملک سره د وضعیت د ارزونې لپاره اړیکه نیولې ده. تازه حال دا و دا چې آیا د هند دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې پراخې جګړې د پایلیدو پیلامه کیدلی شي که نه. یوازې بریدونه دي، د پاکستان ځواب به څه وي او نړۍ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات په دغه سیمه کې نوي راپورته شوي کړکیچ ته په کومه سترګه ګوري؟ د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد سره په تماس کې دی. دا خبره به له ده سره وڅېړو. آزاد صاحب، له تېرو څو ورځو راهیسې دا خبره کېدله. پاکستاني چارواکو ویل چې دوی معلومات لري چې هند به بریدونه کوي. نن داسې ښکاري چې هند تېره شپه بریدونه کړي دي. دغه بریدونو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا د یوې جګړې پیلامه یې بولئ او که نه فکر کوئ چې ډېر متمرکز او یوازې داسې بریدونه دي چې
هند غواړي یا غبرید چې په کشمیر کې شوی دی دی هغې یو ډول غچ واخلي او د جګړې احتمال د دواړو خواوو ترمنځ کم دی.
لومړی خو دا چې دا یوازې د پاکستان اطلاعات نه و چې هند به برید کوي. هند ډېر په ښکاره دا وویل، د هند لومړي وزیر هم وویل چې موږ خپل غچ اخلو. او د دې تر څنګ تیره اونۍ د هند د مختلفو قواوو مشرانو، د بحري قواوو او هوایي او ځمکني قواوو مشرانو خپل لومړي وزیر ته وویل چې دوی چمتو دي چې پاکستان باندې برید وکړي. دا یعنې یو ډول ډېره زیاته پیشبیني سوې مسله وه. دوم بحث دا دی چې نه، زه فکر نه کوم چې دا جګړه دې پراخه شي. تر دې وړاندې هم څلور کاله وړاندې هم هند ته یو ورته برید وکړ، په دغه کچه به نه و. یعنی څلور پنځه کارونه یې نه و په نښه کړي، یو کار یې په نښه کړ، خو برید یې زورور برید و. هغه سټرایک چې دی ورته ویله، په هغه کې خپلې لاسته راوړنې هم اعلان کړلې. نن هم موضوع همداسې ده. او د دې تر څنګ د هند ځینې چارواکو هم په تیرو یا وبخې پخوانی چارواکو یا ځینې سیاسیونو هم په تیرې وونه کې دا اندېښنه ښوولې ده چې هر ډول جګړه د هند هغه ډېر په چټکۍ سره پرمختګ په نړیواله کچه، په ځانګړي توګه اقتصادي پرمختګ چې دی په تیرو پنځو شپږو کلونو کې یا په یوه لسیزه کې کړی دی، پر دې منفي اغیز لرلی شي. نو دوی به خپل دولت ته د دې څخه به وکتنه وکړي چې جګړه ډېره پراخه نه کړي، خو غچ باید واخیستل شي. نو د غچ تر بریده پورې، او د دې تر څنګ دا په داسې مهال هم کیږي، یا د دې جګړې پلان داسې مهال نیول کیږي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال په هند کې و، په هغه ورځو چې په کشمیر کې په دغو سیلانیانو باندې برید وسو. نو طبیعي خبره ده چې دا مسله د امریکایانو سره هم شریکه شوې ده. متحده ایالاتونو کې په دې بحثونه وسول، د ملګرو ملتونو هم دا بحثونه وکړل. البته ملګرو ملتونو به یو خوا ته ترې وباسو، لاکن هند وتوانېده چې متحده ایالاتونه د دغسې یو تر دغه کچې پورې د برید لپاره خپل اعتماد کې واخلي، خپل متحدین
پیدا کړي. دغه برید به هغه څه چې هند ترې شکایت کوي، که څه هم پاکستان اراده یې، دوی وایي چې د دغه ترهګر ملاتړ دوی نه دی کړی، دغه بریدونه چې کړي دي. دا برید به فکر کوي چې د هندي کشمیر کې په وضعیت باندې اغیزې ولري، او پاکستان که چیرته د هند په وینا د ترهګرو ملاتړ کوي، هغه به په راتلونکي کې د دا ډول اقداماتونه په شاخه
ګوري. دا یوازې د هند ادعا نه ده چې پاکستان ترهګرو ملاتړ کوي. په همدغه شپو ورځو کې دغه برید وروسته د پاکستان یو تر ټولو مهم چارواکی، یعنی په دغه برخه کې د پاکستان د دفاع وزیر، ډېر په ښکاره په مرکه کې د یو بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کې دا وویل چې دی ترهګر روزلی دی، ترهګر روزی، او دا د متحده ایالاتونو د برتانیا لپاره دا کار کړی دی. په دې کار یې پښیماني وښودله، لیکن د دې څخه انکار ونه کړ چې دی دا کار نه کوي. لهذا کله چې د پاکستان تر ټولو مهم چارواکی په دغه برخه کې، هغه د دفاع وزیر دی، هغه دا مني چې دی ترهګر روزی، ورسره دا هم وایي چې دی د نورو لپاره دا روزلی. نو په دې کې دا په دې معنا چې نور پکې ښکیل دي، او کچېرې اوس هم همداسې وي چې نړیوال قوتونه په پاکستان کې د ترهګرو په ملاتړ کې اوس هم ښکیل وي، نو بیا خو هند نشي کولی چې په یو برید دوه بریدونو د ترهګرو دغه ځای له منځه یوسي. البته په نړیواله کچه به اوس ځینې فشارونه وارد شي، ځینې بحثونه به پیل شي چې پاکستان دې ته اړ باسي، هغه ډول چې دی د لاس خلاص په ترهګرۍ کې یو څه فشارونه پر وارد شي. لیکن دغسې برید یا که دا برید یو څه وهم غځېږي، هغه د هغه ترهګرۍ د هغه ایډیالوژۍ چې هلته پاکستان کې، هلته خو په میلیونونه انسانان د دې لپاره روزل شوي، هلته خو مدارس د دې لپاره جوړ شوي دي، او په لسیزو په دې باندې کار شوی دی، تر څو چې هغه بشپړ ملاتړ ځینې وانخیستل شي، او نړیوال په واقعي ډول یعنې ستر قدرتونه په پاکستان باندې واقعي فشار رانه ولي، نو د هند په یو برید دوه برید یا درې بریدونو باندې په پاکستان کې د ترهګرۍ ریښې له منځه نه ځي. البته بیا تکرار وایم چې د فشار لپاره به ځینې آلې اوس وکارول.
پاکستان دا مهال پوز مش د پوز یو ویان دی بیګا ویلي دي، همداسې لرن چې دوی به ځواب وایي. صدر اعظم شهباز شریف هم ویلي دي چې دوی د قوي ځواب ویلو حق لري. د تاسو فکر باندې څه ځواب به ووایي؟ بریدونه به ورته توګه وکړي او کنه؟
ګوري، په پاکستان په ورته مهال دا ادا هم وکړه، ساسو راپور کې هم ما واورېدل چې دوی درې جنگي الوتکې او یو ډرون الوتکه هم ویشتلې ده او راپرځولې دي. حال دا چې دوی تقریبا ټول پاکستان، هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده، د پنجاب ټوله برخه، د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه، د کشمیر سره نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې مرضي، دا یې په ایمرجنسي اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته آماده دي چې جګړه وسی هلته تاسو څنګه چې تاسو خپل راپور کې ولې ډاکټران رخصتۍ راغوښتل شوي دي، ښوونځي رخصت شوي دي، هوایي ډګرونه خالي شوي. دا په دې معنی چې دای وس هم په دفاعي حالات کې دی او په سخت دفاعي حالات کې دی. یعنی دای په هیڅ عنوان د دې عکس العمل ښکاري چې دی څه ډول ورختایی په دې کې پېښه شوې ده. دی د ورته عمل توان نه لري او نه هم د یو د بریدونو مخنیوی کولی شي. که چېرته داسې وای نو په دې کې به دومره ویره نه وای خپره او ښارونه به داسې په بشپړه توګه نه خالي کېدلی او خلک به د رخصتوی نه راغوښتل کېدی. په روغتونونو کې به ایمرجنسي نه اعلانېدلی. دا په دې معنی چې دی اوس هم په دا یې توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته ننوځي. پاکستان د دې دفاع دپاره ځان ناتوانه بولي، ځکه یې دغه شوالات راوستلی. او بله خبره دا ده چې دوی لوی درستیز ما خبرې دوه ساعته وړاندې واورېدلې، هغه سیاسي بیانونه ورکول، هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د فوجیانو کار دا نه دی، دا باید ملکی رهبران دا خیر ملکی حکومت هغه برخه دا خبرې وکړي. دی خبره باید د جګړې وای، دی خبره باید د انتقام اخیستو وای. دا په دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري، یوازې په دفاعي حالات کې دی. ډېر تر ډېره د قرباني
تاسو آزاد صاحب دی هند دی وبخې دی پاکستان دی لوی درستیز دی څرګندونو پاړه وویل. د پاکستان چارواکي پرله پسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند د دوی سره د اصولونه پاړی او په اصطلاح تیری کړی په دوی باندې. نړیوال عکس العمل راځل سیمې نه راته لنډ وایا. په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه، امریکا په دغه برخه کې څه دریس لري؟ فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یوه جمله راغلې ده چې ویلې دي هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو پایل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمر زده خبره وکړه چې دوی د خپل دواړو سیالانو سره بته د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي او توقع یې دا وه چې منا د دې جګړې مخنیوی وشي. خو احتمال داسې دی چې هند ور ډېر ضرور برید وکړي. دا د بهرنیو چارو وزیر خبره ده، یعنی هند پرې وه پاڼه وور سره په دې مسله کې. هند خپله وکیل هغه وبخې امریکا خپله وکیل ورکړې وه. د دې ترڅنګ په امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښوول کېږي. په سیمه کې د چین په څېر هېواد هم تروسه عکس العمل نه دی ښوولی. د افغانستان موضوع که موږ بېخي وي څنډې ته کېږدو، طالبانو هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي. طرف بې طرفي یو معقول دریځ از درکت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تروسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هېوادونه روسیې څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنی چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې، یعنې پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي، چې دوه اونۍ یې تېرې شوې څه بعد یې دوه اونۍ. دا په دې معنی چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو یې مطالعه لرو، دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ عصر کې دغسې هېوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هېوادونه پرته له امریکا اګه که دغه سی برید کوي، نو ترې بریده پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي. یو څه خبره وکي د یو اعتماد نه ورسته دی بیا دا کار کوي په خپل سر یې نیسي کولای، ځکه ډېر ستونزې په نړیواله کچه او سیمه ییزه کچه
ډېره زیاته باندې نه ځات. ډېر زیاته مننه دوستانو. د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د سیمې او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي، له ده مو واورېدل چې په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند د تازه بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکوو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ له ساده ایراني واورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو، پرون مخکې لدی چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان د هند له لوري غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي له دې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوو اعلامیو کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شوه. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویلي دي پاره په مو کې دی رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه یې د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکوونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبې په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پالګام سیمه کې تر مرګونې وسله والې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 22مه د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشت تنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند دا برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون ځنډول و چې له مخې پاکستان ته د سند د سیند د اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت یې په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه. آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنون کې وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپېښ تاوتریخوالي په اړه د افغانستان دریز معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقابل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بېطرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا کرم
پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غوښ متوجي تر څو وکولای شي خپل پاملرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي ځکه افغانستان زیاتره یو بېطرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان پلوي وکړي او نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای
از ما پخیال به دی وقت که سمنا چی سمیز هیوادون دی یا پاکستان گواندی هیوادون دی چی ده هند و پاکستان ترمند کرکیچ زیاد شوی ده ده دوی خارج وزیران یا حکومتی مامورین لپاکستان سر خبری کویی او ایران و افغانستان خارج وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت دی پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅافي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بېلابېلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالي تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدی وی ونی رئیس پرلپسې ورختونو او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه نړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مئی شپږمه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې ویل چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو او ورختونو لزرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 هکتار کرنې ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالداران نو ته زیانونه اوختی دي. خو د سروي د ځانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي.
سیلاب
آمد د اینجا دوی سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. له یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
وسم یبې بلې موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو او قطر په کوربتوب باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوو هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېیمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه، د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپله قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزي رپورټ ته.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوی د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوی په لومړنیو دوو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب د افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوحې پروسې درېیمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درېیمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت دیپلوماسي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېیمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېیمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.